سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو مجله په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونه ته دوام ورکوي ډیره به ستونزمنوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې کړې ده او زیاته کړې ده چې موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو د هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر غونډه شي ګټلې چې پر خپل خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان تندرنګ ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو لازپنی لاس وخلی او پر خوځو محدودیتونه پاتې ورسوي. طالبان چې د 2020 کال پاګیس کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوټلو او د پخانی جمهوریت نظام لاړنګیدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوې دي سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلې. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه لسره پیل شول په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت لوري پیل شي. وخت د طالبانو لاسنې د ورسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه وزندول شول. همدارنګه د طالبانو پر اتک سره افغانستان سره زیاتره نړیوال پروازونه یا وزندول شو او یا هم محدود شو. نن دا کندهار په شوالی کوټلو سالي کې مشوم دیرش متره برمیتل ویدلې دی چې تر رئیسو مخ کې ساور کړی دا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د دوی درختی ټیم په مرسته مشوم الله برمیره استل شوی دی خو مخ کې ساور کړی و. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې په دروستیو کې د جوړو برمو تاګانو د خلاصو سرونو لامل د مشمانو د ویدو غنی پیخی رامنست شوی دی. د افغان خوځو اونجونو د زده کړې فعالې شبانه بسی جراسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنی جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ټوئیټر په خپل ویب پاڼه په ویلا مې کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ده ویلي چې نو مولې ته دغه جایزه د افغان خوځو اونجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیز او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسی جراسخ چې د طالبانو په نمرنې واکمنۍ کې په کابل کی پټه زده کړې کولې خپل وړې زده کړې په متحده امریکا په متحده ایالاتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې تور کول کیږي چې طالبان په افغانستان کې لښبګم ټولګي او پورته پرنجونو د تعلیم بندیز لګولې دي او د اوکراین په وځای چې پر بخمود خار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګیدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پاوز لیدرستیز نن چهارشنبه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شاتم بولې دي. ویل شوی دی چې د روسي حملې د بخمود او دیفکا مارینکا د جبهې پر نومړی کرخي متمرکز وي. د اوکرين په ختیس دونس کې د سیموز د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. د اوکرين پوز د غرض ویلي دي چې روسي ځواکونه د بخمود په شمال کې پر لیومون او د خارکیف په ځینو سیمو هم بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې د دې خبرونو تفصيل او د مطلب درته لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي څو چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښت نه ښیي دا به ستونزمنوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. دا چې ولې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښت ښیي او ولې نړیوالو دا مسله ټینګه کړې ده وړاندې په راپور کې به یو تحلیل کوي درته تفصیل لرو. له دې سره جوخت د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې ویلې دي چې په افغانستان کې د کورنیو په بې ځای کېدو سره تر ټولو ډېر زیانمنې ښځې شوې دي. دا چې ولې د کورنیو په بې ځای کېدو سره ښځې زیانمنې کېږي په دې هم درته به وړاندې په مجله کې راپور ولرو. بل خوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي چې د دې زیانونو په اړه به هم درسره راپور ولرو. ګوانډي ایران ته به هم ورشو چې اټومي پروګرام پر سر یې جنجال نړیوال سره چرته ورسېده. د سپورت لډګر به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپل دریز د خپلو سختو کړنو ته دوام ورکړي، د بستونز بنوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویاند میټو میلر پرون رسنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. حسیب تلاش ته ورشو نور تفصیل دوی اورو.
طالبان د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستلو ته دوام ورکوي. هغه ویل طالبان هڅو چې له بشري حقوقو سرغړونې او د ښځو ځپل پای ته ورسوي. د په وینا مو پوهیږو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغه چې دوی د خپلو خلکو ځپل او په ځانګړي ډول د په ښځو خپلو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، د چارې ته رسیدل ستونزمن دي. د طالبانو حکومت ویان زګولا مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نوي څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې طالبانو حکومت وخت له بیا ځلي رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یې یو شمېر بنسټونو جنسیتی تبعیض هم بللی دی. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ری په ځلونو د مشورې غوښتنه هم کړې ده. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو خپلو بندیزونو په دوام تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم درلودل. ان تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه پورې په ډیرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته لتلو منع کړي، او تر خوا یې ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو موسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یا هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او له طالب چارواکو سره هم وکتل، خو تر ننه خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. د تازه د ناروی د کډوالو شورا رئیس یان انګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوشیټ پریس ته خبري اژانس ویلي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په رسمي ډول د یان انګلند د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي تر څو چې طالبان په خپل دریځ کې د ښځو د حقونو په اړه باندې نرمښتونه تر هغې به نړیوالو ته دا ستونزمنه وي چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. همدا موضوع به وشاربو د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب هم سره په خبرونه کې وصل دی. شهاب صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. شهاب صاحب، طالبانو په دغه تیرو دوو کلونو کې ته باندې څه کم تیر دوو کلونو کې پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دي، او وزر په څنګه نړۍ والو بیا دا مسله ټینګنی ولید چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. څه فکر کوي، آیا نړیوالو طالبانو ښځې د یو سلی په توګه باندې د خپل سیاستون لپاره نه دي کارولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلا زما باور هم همدغه دی چې د ښځو موضوع، د ښځو زده کړې او د ښځو کار هم د نړیوالو لوري، هم د ابرقدرتونو لوري، او هم په کور دننه د معاملې د یوې وسیلې په توګه استفاده کیږي، او له بهره کوشش دا دی چې داسې وښودل شي چې نړۍ ته د افغان ښځو حقونه ډیر مهم دي، لیکن په اصل کې یوازې د ښځو حقونه نه دي، هلته ډیر نور مسایل شته چې نړیوالې پالي. او په کور دننه طالبانو هم خپل ټول هغه سیاسي فکر او سیاسي لیدلوری په دې کې را خلاصه کړی چې د خځو په کار محدودیتونه لګیدلی، د خځو زده کړې بند شوې دي. یعنی په مجموع کې دا ویلای شو چې په افغانستان کې د خځو حقونه، د خځو زده کړې او د کار مسله یوازې د چنځنې لپاره یو وسیله ده تر څو نور سیاسي او یا هم اقتصادي او ټولنیز امتیازات پرې ترلاسه کړل شي.
شاب صاحب کدام راته وایي دغه کومې اداګانې چې نړیوال پټول کې د افغان خوځو پاړه باندې کوي او دوی وایي چې باید افغان خوځو د حقونو ورکړ شي، کچیرې د دوی هدف د خوځو د حقونو ورکړوي په دې برخه کې دوی څه اساسي کارونه کولای شي؟
اصل کې خدا یو شعار دی او په افغانستان کې د پتیر شلو کلونو کې عملي نشو. لدی ښه قیاس کولای شو چې په تیر شلو کلونو کې د افغانستان له محدود خارونو پرته د افغانستان د اطرافونو خځې چې د افغانستان د نفوس تقریبا 90% په اطرافونو کې اوسېږي، د هغوی لپاره هېڅ کار ونه شو. د نړیوالو لپاره یوازې په کابل او څو نورو لویو ښارونو کې د ښځو ګرځېدل او په دندې اجرا کول دغه حقونه وو، ولې متاسفانه دا یو غلط تعریف او تعبیر دی د ښځو له حقونو نه. که په افغانستان کې د ښځو د حقونو او هغه اسلامي او بشري حقونه دي د هغې لپاره کار کېږي، په ټول افغانستان کې باید یو شان وي. پرې کې زموږ هغه خویندې او میندې چې د افغانستان په لرې کلیو پرتو بانډو کې اوسېږي، د هغوی لپاره هم باید همغسې امکانات او خدمات ارزشي لکه څنګه چې په ښارونو کې کېږي. دا اوس په افغانستان کې به د څونه میندې د صحي خدماتو ته نن لاسرسی له امله مري، څومره خویندې په لرې اطرافونو کې هغه ابتدایي زده کړو ته لاسرسی نه لري. تاسو فرض کړئ چې سبا د میرمنو ښوونځي په افغانستان کې پرانستل شي، بیا به هم زموږ یوه لویه مجموعه د خویندو او میندو په اطرافونو کې له زده کړو محرومه وي. نو بنا یوې داسې هر اړخیزې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې تګلارې ته اړتیا ده چې د افغان میرمنو حقونه په رښتینې معنا خوندي شي، او دا یوازې د شعار او د امتیازاتو د ترلاسه کولو یا د خپلو اهدافو د تعقیب د وسیلې په توګه ونه کارول شي.
شاب سه په دې برخه کې خپل افغان مېرمنې څه کولای شي؟ لکه اوس خوندې تړل شوې دي او تاسو دا ونه وکړ چې یوازې خوندینې د پلیرو پروتو سیمو کې هم لا پخوانه داسې مېرمنې او خزشته چې هغه په دې برخه کې قربان شوې دي، څنګه دوی خپل یو کار کولای شي چې دغه وخت هم ځای نشي او دغه سیاسي معاملو دوی قرباني نشي؟
تر ټولو اول بحث خدا دی چې متاسفانه په افغانستان کې میرمنې له هر ډول بهیر څخه منع دي، هغوی نه غږ پورته کولی شي، نه راټولېدلی شي، او نه بیا په لرو پرتو سیمو کې دغسې د انسجام د یوې پروسې احتمال اوس لیدل کېږي. متاسفانه هغه کسان چې یا هغه ځینې میرمنې په ټوله کې نه وایم، ځینې میرمنې چې فعالیت کوي یا په بهر کې فعال دي، هغوی هم په تیرو شلو کلونو کې متاسفانه ډیرو یې د ښځو په نوم پروژې اخیستي دي او نور د ښځو حقونه هغوی ته هم ډیر مهم نه دي. زه وایم هغه میرمنې چې د افغانانو په درد دردېږي او د افغان خویندو سره رښتیا هم لکه د خپلو خویندو په څیر چلند کوي، هغوی باید خپل غږ ولري او مسؤلیت یې بیا حاکمانو ته ورګرځي. د افغانستان حاکمان هم باید په ټولو ښځو باندې، د افغانستان په ټولو خویندو او میندو باندې د هغو ښځو اطلاق ونه کړي چې هغوی پروژې اخیستي. د افغانستان نیمایي نفوس میرمنې دي او د هغوی رښتینی غږ دا دی چې هغوی باید ټولو انساني خدماتو او حقونو ته لاسرسی ولري، چې په هغې کې زده کړې دي، صحي خدمات دي، د ژوند امکانات دي، ډېر نور مسایل زموږ دودیزو مسایلو کې متاسفانه چې میرمنې قرباني دي، دا باید د حاکمانو له لوري حل شي او هغوی باید غږ واوري. او بیا چې کله د دې لپاره زمينه برابر شي چې د رښتینو افغانو میرمنو غږ واوریدل شي، بیا په کار دا ده چې میرمن خپل आवाज ولري او هغوی د خپل غوښتنې په خپل ادرسه مطرح کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب، چې د خزو او همدارنګه د طالبانو د دریس پړه باندې چې د خزو پړې لري او د نړیوالو د غوښتنو پړه موږ سره خپل تحلیل شریکو. بیا به هم په افغانستان کې د خزو پر مسله باندې پاتې شو. د افغانستان د کړکیچ پړه د ملګرو ملتونو سازمان د خزو برخي او د کډوالو چارو ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال خزي تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې. لیمه سپیشل ته ورشو لیمه جان ستړي مشي تاثیر ته وای چې د ملګرو ملتونو د خزو برخي په دې راپور کې نور د افغان مرمنو په ځنګړي ډول هغه چې بي ځای شوې دي نور څویل شوې دي.
فرده جان سلامونه تاسو ته لیدم کوم کوټه موږ د راپور د افغانستان ځینو اوسیدونکو خزینه اوسیدونکو باندې البته جوړ کړی دی چې د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل خپل اولادونو سره له خپلې مینې کابل ته بیځای شوي ده. دا چې هلته د انجونو د زده کړو په یوه لیسه کې ښوونکي وه له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوې ده. د پنځه اولادونو دا مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او ان زیات وخت یې د خوړو لپاره هم څه نه پیدا کېږي. دا زیاتوي زه هم بیکاره یم، میړه مې هم بیکاره ده، خپل د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودلو له امله ناروغه شوی یم، له یو بله ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. مخکې مو هم خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکي وم، خو اوس دلته آواره در پدره او بې کوره خپل ژوند کله په یو کور او کله هم په بل کور کې تېرومه. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو وروسته سمدستي د انجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګول. دغه شانې افغان میرمنې په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې له امله یې زیات شمېر افغان میرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شوي دي. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالۍ چارې ادارې خزانه پور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې زیاتې ځپل شوې دي. دغه راپور کې راغلی چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو د نه ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي، ان له دې امله چې بل کوم بدیل نه لري نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نه شي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ دي. په راپور کې راغلی د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي له امله د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بدتر کېدل، د هغو ګرځېدو، تعلیم
کور دی ودان چې د خبرونې وخت کم دی چې نورو همکارانو ته هم نوبت ورسیږي. له تاسو مننه. له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په یوې لارې کې مړي موندل شوي وو. خطر پر دې سبا شو. پر دې سبا تاسو هم ستړي مشي که تاسو راته وایئ چې دغه جسدونه نن کابل ته انتقال شوي دي او کله هم د انتقال پروسه روانه ده؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې اتلس هغه افغانان چې درې میاشتې وړاندې د بلغاریا پلازمینه سوفیا کې په یو لاري ډول موټل کې مړی موندل شوی و نن کابل ته انتقال شو. د یاد وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د چهار شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د دغو جسدونو په ځنډ د انتقال پاړه و ویل د انتقال بهیر د دې لپاره ځنډیدلی و چې دوه لاملونه دی پګوته کړی، او دا چې په بانکونو باندې بندیزونه او بل هغه شرکتونه چې غوښتل یې دغه جسدونه انتقال کړي هغوی ته د پیسو لیږد، او ورسره دوه مهم دلیل چې یاد کړی دی د بلغاریا د محکمې د پریکړو ځنډیدل و. د سلواغ یا د دلوي په 28مه د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي چې په دې لاري کې سلويخت پناه غوښتون کې روانو چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو تر لاسه کړی دي په دغه 13 مړه شویو افغانانو کې اته مړي د ننګرهار دي، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دوه جسدونه د میدان وردګو، پنځه نور د کابل د بیلابیل ولسوالیو دي چې خپل کورنیو ته استول شوی دي. بلې فرید جان،
ډیره زیاته مننه. خاطر پردې سو چې د طالبانو د حکومت له خوا هغه اتلس جسدونه چې په بلغاریا کې مرشي وو او دغه د انتقال چارې نن پای ته رسیدلې او خپل کورنیو ته تسلیم شو. د دې په اړه موږ سره تفصیل شریکو. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدونکو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له نومړي نیټې څخه تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو دیالست نه مړ کړي او څه یې نور چاپیان کړی دی. تفصیل به دا سنا کاکړ نو وره.
د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان چې ویولا رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د یو په بیل بیل ولایتونو کې سیلابونو د 10 سنم لکړی او ته نن نورې شوبل کړې دي. نو موږ وویل چې روان کړه د جوزال لومړی نیټې څخه د بارانونو او سیلابونو له وجې په لغمان، پکتیا، بامیان، ننګرهار، میدان وردګو، خوست، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 10 کسان مړه او 3 ټپیان شوي دي. شپږ 50 کورونه په بشپړ او 4 50 هم په جزوي ډول ویجاړ شوي دي او 3000 جریبه کرنیزې ځمکې هم سیلاب لاندې کړې. د طالبان حکومت د بي پي هوته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 1 ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 15 څخه ډېر نور ژوبل شوي دي. موږ په دې اړه له یو شمېر کسانو سره خبرې وکړې. د غور ولایت د پسابند ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې عمان نومېږي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې ورځې په سیلاب کې څاروي او څړځایونه ته درون زیان اوښتی دی. په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو ولایت په فیروز کوهار کې د سېشنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي، څلور یې ښځې او یو ماشوم هم پکې دی. د غور ولایت یو اوسېدونکي چې سیلاب ځپلې کورنۍ یې له نږدې څخه لیدلې ده، خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پروني سیلاب له وجې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم مړه شوي دي او له ځاني زیان سره خلکو ته مالي تاوان هم زیات اوښتی دی. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي ماریانا بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پروني سیلاب دېرش کورونه، یو جومات او شاوخوا 200 جریبه کرنیزه ځمکه لاندې کړې ده. مننه.
سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو د مرګ شوبلې او توانونه پړای جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم گاونډي ایران ته ورشو. نوریاس نوری ته ورزو. نوری صاحب، ستړي مشي تاسو ته وای چې په ایران کې د اټومي موضوعاتو پر سر جنجالونه چرته ورسېدل.
بله فریده جان، د ایران د اټومي نتنز ته نږدې د ځمکې تر ځمکې لاندې د ژورو تونلونو د کیندنې په باب د اسوشیټد پریس آژانس د راپور د خبرېدو وروسته چې روانونه خبر کړی وو، د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبرلاند وویل چې ایران هر هغه اټومي نوي فعالیتونه د اټومي پروګرام اړوند پیلوي، هغه د نړیوال اټومي انرژي تر څارنې لاندې دي او له دوی سره په همغږي تر سره کوي. هغه له دې ډډه دا ونویل چې آیا دا تونلونو کار بشپړ شوی کنه. خو اسوشیټد پریس آژانس په دې راپور کې ویلي و چې نتنز ته نږدې ایران د تر ځمکې لاندې داسې ژور تونلونه کیندلي دي چې ژوروالی د 80 او 100 مترو تر منځ دی. په دې اړه اندېښنې څرګندې شوي دي چې که ایران دومره ژور دغه تونلونه کیندلي وي نو د لمنځتلو لپاره، د لمنځوړلو لپاره، د پنخه کولو لپاره وسلې نشته. د دا ډول تونلونو تر ځمکې لاندې مخکې امریکا هغه وسلې جوړې کړې دي. د کارپوهانو په وینا تر 80 مترو تر ځمکې لاندې هدف وشتل شي. په دې معنی چې د جی بی یو وپنځوس ډوله بمونه مخکې له دې چې وچاودي اتیا متر تزمک لاندې ننوزیا او هلته چاودنه کوي. یو شمیر کارپوهان وایي چې ممکن امریکایي چارواکي پر دې هم غور کوي چې دوه بمونه پر لپسې استعمال کې کوي وړي چې دغه تونلونه تزمک لاندې لمنځه یوسي. خو بیا هم په دې اړه شک کیږي چې آیا دوه پر لپسې بمونه به هم وکولای شي چې دا ډول هدفونه لمنځه یوسي. د دې راپور تر خبرېدو وروسته په سیمه کې اسرائیل خبرګون ښکاره کړی. اسرائیل چې نه غواړي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، ویلي دي چې سره له دې چې دغه تونلونو ته د امریکا وسلې ونه رسیږي، خو بیا به هم دا ډول تونلونه له حملې خوندي نه وي. هغه په دې اړه نور د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. البته دی ایران د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ویلی دی چې نتنس ته نږدې د دغه نوې تونلونو کې غواړي د ترزمکه پر سر د سنتریفیوژونو د تولید هغه مرکز ځای په ځای کړی چې په 2000 کال کې په یو 14 او دغه راز اور لګیدنه کې لمنځه تللی و. هغه مهال هم ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی و چې دغه پیښې تر شا لاس لري. بلې فریده جان
ډیره زیاته مننه. کوروادان نوریاس نوری و چې د ایران د اټومي جنجال په اړه موږ سره روسي جزئیات شریک کړل. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو چې بختیار ساحل برته تفصیل راکړي.
د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو پترڅ کې خپل دریم سیالي د ایران هیواد پر وړاندې پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 پیل شوې ده لای پایله نه دراوتلې ده. د دې سیالیو پترڅ کې افغان لوبډلې خپل لومړی سیالي ګټلې و او دویم سیالي بیا په برابر توګه پای ته رسولې و. د نننې سیالۍ تر پایلې وروسته به څرګند شي چې افغان لوبډله د نمرو په جدول کې په دویم مقام کې پاتې کیږي او کنه. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپل وروستۍ سیالي له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د افغانستان ملي لوبډله د درې ورځنیو سیالیو په پار سریلانکا هیواد ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې درې ورځنۍ سیالۍ چې د سوپر لیګ سیالیو برخه دي ترسره کړي. افغان لوبډلې او سریلانکا تیر کال هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې دغه سیالۍ په برابره توګه پای ته رسیدلې وې. اخوا د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو پترس کې نن د پلی آف سیالیو پترس کې دویم سیالی ترسره کیږي چې دا د الیمینیټر پړاو ده. هغه لوبډله چې دغه سیالی ګټي هغه به مخکې ځي او چې بایلي هغه به له دې ټورنمنټ څخه بهر کیږي. د نننې سیالۍ ګټونکي لوبډله به د لومړي پلی آف له بایلونکي لوبډلې سره چې ګجرات ټایټنز لوبډله ده مخکېږي. تیر ورځ د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډله ترمن سیالي تر سره شو چې د 15 منډو په توپیر چنای وګټله او چنای نیخ په دغه پایلو به تلاره پیدا کړه. په تیر سیالۍ کې راشد خان په توپهنه توپ اچونه کې د نور احمد هم په توپ اچونه کې خو زلیدل خو وې نه شکرې چې خپل لوبډله بریا ته ورسوي.
اوس هم د پښتو خبری مجلې پای ته رسیدلې. خو یو راپور راته لرو چې د فلسطین یو و نوی کلنه میرمن وای چې 15 کال تیر کړي چې د جګړې پر مهال یې ونه شو کولی ځان ته یو کور جوړ کړي. دا چې ولې د 15 کلونو په جریان کې دغه میرمنې ځان ته کور نه جوړ کړی تفصیل په دې راپور کې ګورو.
دا په غزا کې د 90 کلنې انتصار موهانه کور دی چې په دې وروستیو ورځو کې د اسرایلو لخوا په بمباری کې وران شو. دا لومړی وار نه دی چې د انتصار موهانه کور وران شوی. لدی وړاندې په 1970 ختم کال کې هم د هغه کور وران شوی وو. خو نوموړی وای خپا په دې ته چې ډیر په ګرانې بیا خپل کور آباد کا اوس یو ځل بیا وران شو.
دوی په خاص منکر په مسمی اکلی کې روان کړي وو چې موږ دلته راغلو نو زموږ دا کور یې هم روان کړ. دا دویم وار دی چې زما د کورنۍ سره بل ځای نشته چې موږ چرته لاړ شو. حالات مو خراب دي. موږ څه وکړو؟ جنگ ورسره وکړو خو موږ دغه نه شو کولی. اوس خدای ته پته ده چې دا وخت به موږ څنګه تیرو.
انتصار موهانا په غزا کې د خپل زوی سره اوسېږي او وای په هغه وخت کې پرې ډېره سخته تیره شوه چې کلی کور وران شو. له دې وړاندې په 1978 کال کې چې کله د جنگ له وجې نږدې 9.5 لک فلسطینیان بې کوره شول په هغو کې د انتصار موهانا کورنۍ هم وه. نوموړی وای هغه وخت هم د دوی کورونه وران شوي وو او ډېرو کورنیو ځینو نورو سیمو ته کډې وکړې او هلته آباد شول. په هغه وخت کې په لکونو فلسطینیان چې کډي وکړي دا وخت په لبنان، شام او د اسرائیل تر کنټرول لاندې غربي سنډه او په غزا کې اوسېږي. خو انتصار موهانه وای څنګه چې هغه وخت ګران وو هغه سي حالات اوس هم دي.
من په ډیر مشکل کې یو، یوازې خدای مو اسره دی، الله دې مونږ لدوینه نور ساتي.
انتصار موهانه وای دی خپلو بچو او نوسو ته د 1900 سل وختم کال د جنگ او